وربشو لندو خبروتا څلور امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض له عمله حساب وغواړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دا خبرې په هغه لیک کې راغلي چې دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولي دي. په ننګرهار کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. پیښه په سپینغار ولسوالۍ کې شوې. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نور یې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې هغه وخت شوې چې د سورلۍ یو موټر اوبه وړی. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لنډ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله تړلي دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړی، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس دی خپرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. شرغلاست ورته وایم. لومړۍ پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکړم. تاسې د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلی وي چې وایي د نجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلي دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټوله اوریدونکو ته وړاندې کوم لمند تاسو ټوله جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې درې سوه ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دوی خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو دا دوې ورځې کې په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي وو چې دوی اجازه ورکړې ده چې نجونې ولاړ سي مکتب ته. پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دوی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي وه چې نه، دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نه ورکي، څه ویر لري؟ او دا بعضې سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضې ولایتو کې مو ښوونځی خلاص دي، انجونې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځی بند دي. دې د سر پاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویر سته چې دې اجازه نور کې. څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې هم انجونې ډېر په اجابت للی، یونیفورم ډېر منظم وو، ټوله زموږ آواز اوري د رادیو د لارې زموږ आवाज اوري که موږ نشته با خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت سو اما اوس کل چې خبرې کوم زه فکر کوم چې دی ملامت چې ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجن یونیفورم تور رنگي وو بهترین رنگ وو منظم وو منظمت لو راتله وربل دا مشکل یعنی زیس په شونځي کې مشکلات نه وینم د انجن په شونځي کې داول سیمس نیولې تر دول سم پوري مدیره سرمالیمه معلمان خاله دا ټول شي زیوي ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نور کی هاي دی نه غواړي چې افغانستان پر مختګ وکي آیا دی د میرمنې دشمنان دي آیا نه غواړي چې د افغانستان میرمنې یو ځای ته ورسیږي نو کدلته چې زمر سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي سمش پښتن ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی مشته ولسی جړګې کې کله چې جړګا و مشته اجازه راي نه کړ چې موږ ورسو الته اشتراک وکړو خبرې کو کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پښتنه کو هغه موږ ته جواب راکې دا خو اجازه را نه کړه اما زه فکر کوم چې په هغه جړګي کې از د انجنونو په هاړه خبرې سیوی هم لیدې بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو خپل مکتبونه بند سي موږ به په کور کې ناست یو کارونه نسته وظیفې نسته درس نسته تعلیم نسته کار نسته دغه شیزی دي چې وطن جوړوي سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي منتظره پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو سامي کو به د انجنیر راسي درس وایي دا دا د افغانستان چې او کوغاره چې افغانستان پر مخته وګړي اولين کار دا دي چې د شونځي د پاره د منجن د پاره شونځي خلاص کې دي خپل درسو ته ادامه ورکړي تقریبا تا دي یو کال پوره کیږي دا گیست پاکست په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجنۍ مکتب ته نه ځتللی خپل د درس څخه محرومه پاتې دي او
بله زه بیرته تاسو ته راځم مننه ستاسو څخه تورپیکي آریان صاحب ته باورسم آریان صاحب تاسو د سونیا جانې خبرې واورېدلې دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای ای سی په دې برخه کې چې طالبان قانې کړی چې د دوی شونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته
سلامونه تاسو ته دی بس ملمنی غنواله تاوندارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د نن بعد د بس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده ځکه دا د انجنونو د سرنوشت او حیات موضوع ده او مخکې تاسو د خبر شوی راپور پاړه ویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجنونو خوندي تړلې دي او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجنې له تعلیم نه منع کړې دي او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجنې د تقریبا یو کال خوندي ته نه ځي او خوندي ته تړلې وي د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي او د افغان انجنونو یا د افغان مرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید وایم چې لیو اړخه خو موږ په یوه تړلې او په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډیره بریده پورې عام افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره مخ کیږي چې خپل لونې خويندې انجنې خوندي ته ولېږي او د دې ترڅنګ تل چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجنونو له تعلیم سره د خو زل دند سره تندلری او حکومت یو تک جنسیتی حکومت د پراس کی نارینه دی او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنه نیمارخ چینجونې دي کزې دي هغه فلجي او پکورې کې نه دي د ذکرو د تعلیم د کار مخه یې نيستي نو دا د خزو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې لیا ورخل د سنتي ټولنه له ارزښونو سره مبارزه وکي او عامه ذهنیتونه دي ته آماده کړي چې د انجنونو د زده کړو په برخه کې او د خزو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغه هم د انجنونو د تعلیم په برخه کې خورا خندونه ایجادي او د خندونو ترڅنګ خوندي تړلې دي نو دا د افغان مرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کوم مرمنو انجنونو زده کړې تعلیم حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې دې لاریونونو یا دې جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا دي د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي یا په ټپه درېدلی ده دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شزې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي.
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي، موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول موږ شاهدان یو د حال. اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلی یم، ماته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسوه، پر ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیری رشته خلاص کړله. اخري کال مې و خلاص مې کې درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. با اطراف کې بعضې مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې په هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. د دې مفکوره او زموږ مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په دا ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار و مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتون پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو. او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنی دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نه سو کولای خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجنس څه کمی لرو؟ هغې چې کولای سي تر هسمانو وخیژي، هغې کولای سي تر مریخ وخیژي، موږ نه سو کولای خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټول دغه انجنس په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټول ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید سوه. زه هغې ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې مو کښېدوئ؟
یا تاثیر مو وکړي چې یو کار او خپل هیواد نوم پورته کو.
دا چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلای سي، په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړي.
کچیر مو دې د تعلیم باس کو په خاصه توګه دې نجونو د تعلیم باس کو کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی په اوسنۍ شرایط کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ نجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی، ځکه په هر نجلۍ هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري، ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي، د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د یوې کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي، او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري، ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده، ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او د نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته چې دا لوستې نجونې بېلابېلې کورنۍ د نجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دي شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي، ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد وو، او دا رقم ترخی تجربې موږ لرو. ډېری کسان زه پېژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله، یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو هغه ذکر چې دوی به تر لاسه کړی واغې تر لاسه نکړلی ځینې ما تر خپل تجربه شریک کړی دي چې ډېر ترخی تجربه دي هغه وخت لري خو مونږ هڅه دا ده مونږ خواست دا ده هیلم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نشي دغه شل کال چې دي خوځو لپاره کارو شو دي انجنونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلی باندې کې آماده شول نو اوس چې هر څه آماده دي لو سني چارواکي به دا چلندونه کړی چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دوه د ټکر تلار پیدا کړی دوی مخه باید دت نکی او زه ویره لدی لرم چې دغه کم خوندي چې تړل شوی دي تقریبا لس میاشت یو کال شو چې خوندي دروازې بند دي پانتونونه پرانستې دي اما زه ویره لدی لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه او په دې توګه چې د خوندي تړلې دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډنوال نه لرو هیڅ ونجلی به له دولسه منه فارغي ګو په کانکور کې به ګډون نه کوي او دا سبب دي کې چې هیڅ انجلی به پانتون تلار نه پیدا کوي او دغه شته مسلین چې موږ دي دوی به درې کاله درس وایي څلور کاله به وي نهایت دوی به اووه کاله درس وایي وروسته له هغې به دوی فارغېږي یعنې معنا دا چې موږ هېڅ بله مسله به تازه نه لرو زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او دا سبب د دې نه شي چې موږ دغه کم نسل چې روزل شوی ده کم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پېښ شي نو دا به سبب دي شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کالو کې د روغت مزل کړای د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې تلاش شوې جدل شوې ذهنیتونه آماده شوې لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندې کې پښتون منو حالات کې انجن زده کړې کړې موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې پاسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وي اما په کلیو باندې کې دا خورا ستونزمن کارو چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلی سبق وایي ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري دا ورته عیب ښکاري چې لوري درس وایي او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنی اساسي حقوق څخه ده او ظاهرا نه دي تیم چې په یوشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی غټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منه شوي دي
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای تاسو ژوند به څومره بیلو
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو البته خپل واقعي خپلواکۍ باید چې موږ نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکۍ باید چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده کله ترلاسه کولی نه شي او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري خپل دریځ لري ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري او د ښځو برخه کې همدا مسله ده که چیرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسي کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپلې تجربې تاسو سره شریکوم زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی رول لوبولی ده او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصل اول د ټول انسانانو لپاره ضروری ده خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده د انجونو لپاره نو حياتي او بنسټیز موضوع ده د انجینرز د کړه زه شخصا خپل مزدکړې کړې دي د ماستری تر کچه مزدکړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه لیوې نالوست مېرمنې سره ما موقع ډیر فرق لري ځکه کوم نالوست مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم هر مېرمن مخامخېږي په نړۍ کې ټولنه کې اما د ما پر رابطه کې یا د هر لوست مېرمنې پر رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوست مېرمنې سره ځکه کې یو مېرمنه لوست وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي نقش ادا کوي ونډه اخلي او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي توپیر راځي او هغه ستم چې د یو نالوست مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یو لوست مېرمنې په حق کې نه کېږي ځکه یو لوست مېرمن د دې ویرې نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنکي یو لوست مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي او هتا کولی شي چې خپل د کورنۍ مسولیت په غاړه واخلي خپل ماشومان ورزې موږ د سډیرې لوست مېرمنې په داخل کلو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بیلابیل ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله دا سډیرې لوست مېرمنې پیژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بیل شوي وي یا اسلام ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي ځکه چې هغوی لوستې وي هغوی اقتصادي درآمد درلودو هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري او کچیر ته مېرمنې لوست نه وي دنده ونه لري خپلواکۍ اقتصادي خپلواکۍ ونه لري نو هغه خپلواکۍ چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کول نه شي او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډب شوې ده د چارواکو ویره هم همدې نه ده ځکه چې کچیر ته مېرمنې لوست نه وي کچیر ته مېرمنې خپلواکۍ ولري نو بیا غوی دا تعویز او دا کم ستم چې حق کې کیږي بیا غوی مقابل کې دریږي جدل کوي خپل حقوق تر لاسه کوي
مننه ډیر زیاته ستاسو د وخت څخه تورپی کوي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو لمر سره د نور بستې په خبرونه کې نن ګډون وکړ او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
یارا یار ډیر جړلی دی د غم سره پیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی آرام